السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومان په نړۍ والو ورځ د ماشومان د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلی چې هر څومره ژر چې کیږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلی دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یوه ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني د پی خبري آژانس یو خبریال ورکړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور M4، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دوه هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.9 میلیونه ډالر په ارزښت وسلې او پلوري. په دې وسلو کې د ټانک زد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. ورسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نیوی دلی ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چې ټی کی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته خار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د خار د جرمنی او اتریش له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لري دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14مه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6مه وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولې دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي. په دغو ماینونو کې تر ډیره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی په غاړه واخلي. دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې سل لپې ماته راکوي.
د سرسلی نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او زیاروب ولسوالیو کې د پولې په اوږدو کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد د دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد پاکستان او بلوچستان ولایت کې 210 افغان کډوال نیولې. د ایراني چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه مامان من وضع اقتصادیش هم خوب نبود و بیکار بود، نگرستان رو ترک کرد و تا طرف ایران رفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دی چه وایی په دی وروستیو که در مامان زوی در اقتصادی ستونز و کار لپاره په غیر قانونی لارو ایران ته سفر کړی و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د ماما زوی په دې وروستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
بچه مامان د نن هفته شروع طرف ایران حرکت کرده بود، پیروز کسی به پادر زنگ زده بود.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لاره کې ایراني پولیسو نیولی دی. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خاله زوی او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پر قاچاقی لارا ایران تا تللی و چه دا پولیس و لخوا نیول سوی او دیر وحل دا پول سوی و چه دا وحل و نخی نخانی لهم پا بدن که کاری او دا دوی پر دلکیز ما دا خالازوی مجیب هم نیول سوی و چه روز تا کم تا انتقال سوی او افغانستان ترا ریپورت سول. دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې د ایران پولیسو په دې وروستیو کې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ولایت کې شاوخوا 210 افغان کډوال نیولی دي. ایراني چارواکي دا نیول د هغه پراخ پلان برخه بولي چې په یاد هیواد کې له قانوني استوګنې پرته د بهرنیو وګړو پر وړاندې پیل سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما خبري آژانس په ګډون ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قوماندان حسین میرصوفی په حواله لیکلي چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللي دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباع او اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بی اسنادو کډوالو او د غلا او مخدره توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینو نمشته مرمه مشته لکه نمارونه مرمه او شین وسم ډیر زیات پراتیل.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن روډ صدق خان کورته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی. ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. سیف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 2 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 6 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلي چې چاودیدونکي توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اگست او 2020 کال د مې ترمنځ 3,304 ملکي تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپل فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالی ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د یواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کمواله راغلی دی. او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی، معمولا دغه پروسه یې ډېره زیانمنه کړې هم ده، چې اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناک دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي، خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډه نه ده. یوازې 2 یا 3 ټیمان د ټولو شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولی ټولې ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته سوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغېزمن سوي چې له هرو 10 ماشومانو قربانیانو څخه 8 هلکان دي، په داسې حال کې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چل درند راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل سوي د افغانستان د نفوس نږدې پنځمه برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغېزمنه سوې ده. د ادارې د اندېښنه هم ښودلی چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغېزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېمه برخه یې پر ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خښ او یا پاتې سوي دي. تر دې مخکې دوه کاله وړاندې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلاوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یوه ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رایې واخیستې چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنجشنبې د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له خپلو قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایه اچونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې لپاره د ایران استازي د پنشنبې پورس ترانسپرس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثره کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه یې ترلاسه نه کړه چې له زیانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی گروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو ژمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبې په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوو چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 ورځنۍ جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د استرس لیب د نړیوال کمیټې له خوا د امپکتیا ولایت په دندې پټان او ځاځي اړوب ولسوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه له شپږ سوه بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د له دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بې ځایه شوي او دا مهال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال رادیو ته وویل
موسه دی پراپر امته دی توجه دی وشي، موسه دی مرسته وکړه شي. دا غریب ولسونه د درېم پراده سرورم پراده چې مو دی جنگو دی واج نه مو دی سرخدي سیمي خلک یو متمن دی ورکوای کیږي مو په تکلیف کیګو ایمه مولونا پاسلونا ارس دی بین سی ایمان زسی همو دی جکپلو چربو کنه یله که وشی موسا دی پو کوروج لونه کی دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې ل جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیخ پر محل د تګ لپاره دا سزا نه لري چې حالت په بیړني حالت کې ورشي، نو اردی هر ځای ته چلاس رسي او می په هم غزا کې موقتی ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان ویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولی وو، په موټرو کې تر پړکش کړی وو. د نورو لر ولسوالیو سره بلاخره د سمکنۍ ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کمه همدغسې د نورو ولسوالیو سره د سرک په سر باندې خپل پامیل په موټر کې اچولی وو، دوی خپل وخت تیرولو. نو چون دغه وخت هم ډېر ګران دی، ځکه یو ورځ نه وي، دوه ورځې نه وي، درې ورځې نه وي، تر څو پورې کداسی حالات بیا راتله، د دې دپاره چې مشرتابه همدغه شان په پلان کې ورته ولري تر څو پورې چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نه وي.
د جګړو څخه د سرحد د اغیزمنو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته د سرحدي پوستو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي تر څو په راتلونکي کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي امیر محمد وویل
نموږ اینداد دغه کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره اینداد دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي چې په هغې ځای کې زموږ سرپناه وي. موږ د دغه د اینداد دغو ستونزو د دغه د جګړه ییزو حادثاتو نه موږ په امن کې وو.
بل لوري ته د سرې میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شویو کورنیو ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سرې میاشتې ټولنې مشر سید وهاجالدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږدمهاله جګړه تېره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپناه ته ضرورت لري. بیا د سرپناه نه وروسته هسې شانو ته چې هغه تودوالی راویلي په سیمه کې دا منطقې ډېرې یخې دي. نو که په دغو راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کړه چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثره سیمو کې واوري کیږي چې له کبله یې په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناه د برابرولو غوښتنې کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هم تر ډیره پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړ ایستل کېږي چې کار وکړي، آن یو شمېر هم له دې امله له زده کړو پاتې کېږي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړي او دغه راز له یو شمېر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ ژاړي خرڅ پلان کړه چې
ګلپانه هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نه ځي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ ژاولې خرڅوي، پاکټ کې دوه لپې درې، مور پلار مې زه ژاولې خرڅوم، پلان مې کراچۍ چې
د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 14 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره یې پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولی او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی، لاسي کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلان نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله لزانه کوچنی خور لري، وای د ورځې تر 35 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40 یا 50 روپۍ کار کوم. مکتب ته ځم له 2 تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناستې او د هیلې بل هر ورې پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتینا اوسیدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30-40 روپۍ ګټي، بېګا ته یې واګوي چې وچه ډوډۍ راوړي خوري. همدا پیسې ګټي ژوند په تېرو چې دو کارونه کې څه وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12 د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي یو لوی بشري ناورین ګڼي، چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورونای لخور تا دست کرو در این زمینه نه برابری کی فکر چی اقتصادی ستونزی دی او د کورونای لومبی تو خوراکی اړتیاوی دی. دوی خصوصا یا آن دولتی خوانزوی تا دا دوی دا لگلو زمینه نسی برابر ولی آن که یو ماشون به دست شرایط که خوانزی دا هم لارسی او حقا لننگون و ڈک محیط چه انتظار واسی او د خپل کورونای دا مالی ملاتار بخاطر د لویانو رول لوبوي نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه 4 کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق لنجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم نجونې له 6 ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. کله 6 ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب لحاظم وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته په کار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. له بلې خوا نه خپل کورنۍ ته دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپلو ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمې ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نومبر 6 د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نېټه ځکه په دې نوم نمانځل کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپېریال ته پاملرنه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډېری دویان په خوارځواکۍ اخته دي او خوندی چاپیریال هم مرته نشته. آن ډیر شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بیلابیلو رسنیو لخوا د زور زیاتی آن جنسي ځورونې پیښې هم راپور شوي دي. که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زید جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بهار کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو